السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې، تکنیکی همکار اکرام مسکنیار به هم له ما سره وي. اوریدونکو، په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د زننو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورې. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منجید بابر یې درته وړاندې کوي.
مشال خبرونو سرټکی، امریکا پاکستان ته ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره 300 میلیون ډالر مالی مرستې ځنډولې دي. افغانستان وایي د جلال آباد د کونسلګرۍ د بیا پرانیستو لپاره پاکستانی چارواکو سره په رابطه کې دي. ایران هغه راپورونه رد کړي چې پکې راغلي په عراق کې وسلوالو ته توغندي ورکوي. تیر ورځ د امریکا پاکستان ته د 300 میلیونو ډالرو مرستې ورکول منسوخ کړي دي. د امریکا پوځ ویلي چې دا مرستې ځکه ودرولې دي چې پاکستان د سخت دریدو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. د دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روان کال په لومړیو کې له پاکستان سره د ائتلافي مرستو فنډس کې هم مرستې ځنډولې وې. د ټرمپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې سخت دریدو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې 19 کلنۍ جګړه پر مخ وړي. خو پاکستان دا تورونه ردوي او په وار وار ویلي دي چې په قبایلي علاقو کې د وسلوالو پر ضد کامیاب پوځي عملیات کړي او هغه سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. رویټر خبری اجانس د سپتمبر په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت د ویاند لیفټیننټ کرنل کون فاکنر په حواله ویلي دي چې د پاکستان لخوا د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ مطابق پریکنده اقداماتو نه پوره کولو له وجې د 300 میلیون ډالر به بل ځای مصرفوي. د امریکا د دفاع وزارت په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې ټاکل شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د پوځ لوړ پوړي چارواکي جنرل جوزف ډنفورد بعد سپتمبر په 15 اسلام آباد ته سفر کوي. افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو نوی پوځي کمانډر سکاټ میلر وایي ترهګر هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټن ځایونه ولري، خو دوی بل افغانانو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې په رسمي توګه د قومندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې او ویې ویل
دی وی باید په ترستانو فشار دوام ومومي او دا یقیني شي چې دوی له افغانستان څخه د نړۍ د ګواښلو لپاره استفاده نه کوي. په راتلونکو اونیو میاشتو کې به زه د دغه ماموریت له غړو مشرانو ملاتړ کوونکو او همداراز له خلکو سره ملاقاتونه ولرم او په دې اړه به ورسره خبرې وکړم چې موږ ولې دلته یو.
له جنرال جان نیکولسن نه سکاټ میلر ته د قومندې د سپارلو په مراسمو کې د لوړ پوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو او استادو هم ګډون کړی و. غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وویل چې هیواد یې د ناټو سره په ګډه ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون 13 کسیز اقتصادي مشاورتي کونسل جوړ کړی چې حکومت سره به د اقتصادي او مالی پالیسیو په اړه وړاندیزونه شریکوي. له وزیر اعظم هوسه بیګا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د اقتصادي مشاورتي کونسل مشري به وزیر اعظم عمران خان کوي چې پکې وو حکومتي چارواکي او یو لس اقتصاد پوهان شامل دي. دا اقتصادي مشاورتي کونسل به داسې مهال جوړ شوی چې د پاکستان د خزاني وزیر د تجارت پورس سنډ ته په وینا کې ویلي ول چې د حکومت چلولو لپاره 9 ارب ډالر ارتیا ده. د دې وروستو عمران خان د جمعې پر ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د هیواد قرضې ډېرې زیاتې شوې دي. د ټول پاکستان په سیر نن په مومند ضلع کې هم د شجرکارۍ درې ورځنۍ مهم پیل شوه. د چارواکو په خبره د دې مهم پر مهال به د مومند په سرکاري ودانیو او کامی غرونو کې د کمشنرۍ او ځنګلاتو د محکمې لخوا 100,000 زیات بوټي کرل کیږي. نن دغه مهم د سرکاري تعلیمي ادارو نه شروع شو چې د چارواکو په وینا سکولونو او روغتونونو کې به 15,000 بوټي نالوي. چارواکي وایي چې نور بوټي به په غرونو او سمو د ولس په ځمکو کرلی شي چې له ټولو زیات لکه 3,000 بوټي به یوازې په پړانګار تحصیل کې نالیږي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت نن د سپتمبر 2 په ټول پاکستان کې د بوټو نالولو ورځ ګرځولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په لومړۍ ویلي دي چې په کابل کې د پاکستان له سفارت سره رابطې جاري ساتلي سو په جلال آباد ښار کې د هغه هیواد کونسلګرۍ کې افغانانو ته د ویزو ورکولو کارونه بیرته پیل شي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر سره به ملاقات کوي او دا موضوع به ورسره رسیږي. په جلال آباد ښار کې پاکستان خپله کونسلګري په عارضي توګه تړلې او ویلي دي چې د ننګرهار والي د دې کونسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه کوي. خو د ننګرهار والي حیات الحیات دا تورونه رد کړي. ایران وایي د رویټر خبري اجانس هغه راپورونه ناسم دي چې پکې ویل شوي دوی په عراق کې شیعه وسله والو ته بلستیک توغندي ورکوي او په مقامي سطحه د هغوی د توغندو جوړولو د صلاحیت د پیاوړتیا لپاره مرستې کوي. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا د دغه هیواد د خارجه چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمي په حواله وایي چې دا ډول دروغ او بې بنیاد راپورونه صرف په دې مقصد خپرول کېږي چې د ایران خارجه تعلقاتو ته زیان ورسوي او په خاصه توګه ګاونډیو سره یې اړیکې خرابې شي. رویټرز خبري اجانس د اګست په دیرشمه په خپل یو راپور کې د درې ایرانی چارواکو او د دوه غربي او دوه عراقي استخباراتي چارواکو په حواله ویلي وو چې په تیرو څو میاشتو کې ایران په عراق کې خپل پلوي شیعه وسلوالو ته د کمې فاصلې پورې هدف ویشتونکي توغندي ورکړي دي. د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو تیره ورځ په خپله ټویټر پاڼه په دې راپورونو د اندېښنې څرګندونه کړې وه. او روسته خبر دا چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف مليلي چې په 13 اگست کې په هوایي حمله کې په یو بس کې د سلويختو ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه غیر منصفانه وو او ژمنه کوي چې د دې تیروتنې د موارد ته به سزا ورکوي. ائتلاف دا خبره پرون د سپتمبر په لومړۍ نیټه وروسته له دې وکړه چې پر هغه هیواد نړیوال فشار نور هم زیات شو چې د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکیانو د مرګ جوبلو د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. د امریکا پوځ د سعودي عرب له لوري د دې ګام هرکلی کړی وي د چې په راتلونکو کې له داسې پیښو ډډه وکړي. په دې جګړه کې چې درې نیم کاله پخوا پیل شوي تر اوسه پورې نږدې 10,000 تنه وژل شوي چې اکثره یې ملکیان دي. د مشال د خبرونو پای. اوس به تاسو د موسم حال اورئ.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 1 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې باور پاکستان وایي چې راتراګرو خلاف بې له توپیره کاروایی کوي، خو امریکا راتراګرۍ سره مبارزې لپاره پاکستان ته ورکول کېدونکي پیسې بندې کړې دي. یو کارپو وایي
کم سیپ کله نه راغلی دی امریکي صدر نو هغه کایم نه هغه دا وایي چې دا څنګه کېدی شي چې موږ به هم پیسې ورکو هم به موږ فوجیان باندې حمله هم کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریالانو ته ویلي چې د حکومت کارکردګۍ څارلو لپاره د درې میاشتې صبر وکړي. په پاکستان کې د شجرکاری مهم پر مهال حکومت په مومندو کې د 1,06,000 بوټو کرلو کار پیل کړی دی.
کدا بوټو کرل شي نو زمونږ یو ډیر ډیر مطالبه بال چې هم د سوري او هم چې کم دی نو د اکسیجن پیدا کړو.
او د ثواب د نهم کلاس عباد الله خبري په واره چې موبایل اپلیکیشنز او سافټویرز جوړوي.
هانډنګ دا کوم پکې جوړ کړو او ولوم پکې سپیس باندې سپیس ګیم باندې جوړ کړو، سولر سیستم باندې جوړ کړو او یو پکې هلیکاپټر باندې جوړ کړو.
دا نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو فروسه. اور ایدن کو مشال لیڈیو تاثور ورزو د خبرونی لمړی رپورٹ طرف ته امریکا رترا غری سید مبارسی لپاره پاکستان ته ورکول کی دن کې پیسې بندي کړی دي. د رويټرز خبري ایجنټس په خبره دا کار لدی قبل شوي چې امریکایي چارواکي فکر کوي پاکستان رترا غری په وړاندې سم کار نه دی کړی. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړی دی او وایي چې د وسلوالو سید بل توپیره کاروایی کوي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بعد ورځې وروسته پاکستان ته سفر کوي او په سیمه ایز امنیت بعد پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل د بشیر غواخ په ریپورت کې اورو.
د امریکای دفاع وزارت پاکستان ته د ترګرې په ضد جګړې لپاره ورکول کېدونکي 300 ملیون ډالر ودرولې دي. د دې پیسو ورکړه تر دې لامخ کې ځنډول شوی و، خو اوس د رويټرز خبری اژانس په وینا امریکایي چارواکو د اخیری پریکړې په کولو سره دې کال لپاره دا مرسته نه کوي. د یادونې دا چې د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ ورځو کې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترګرې پر ضد د جنوبي ایشیا لپاره ستراتیژي اعلان کړ او له پاکستان یې وغوښتل چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د ترګرو په ضد کوټلي ګامونه واخلي. د امریکې دفاع وزارت وایان لیفټننت کرنل کون فالکنر رويټرز ته ویلي چې پاکستان د دې ستراتیژي په ملاتړ کې پریکنده ګامونه نه دي اخیستي. د نوموړي په خبره له همدې وجې کانګرس تر دې مخکې پریکړه کړې وه چې د امریکې حکومت پاکستان ته کلنۍ 1500 میلیونه ډالر ورنکي او د 300 میلیونو نورو نه ورکول په دې معنا دي چې ایساره کړل شوې پیسې 800 میلیونه ډالر شوې. د پاکستان پوځ دریز لري چې د ترګرې ځپلو لپاره د زرګونو سرتیرو او عامو وګړو قرباني ورکړې ده او په خپله مبارزه کې صادق دي، خو افغان او امریکایي چارواکي په یبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د هستوګنی او وژنې او همداراز په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو ترڅنګ ځینې نور مثالونه راوړي او اسلام آباد په دوه مخې پالیسۍ تورنۍ. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت د امریکې لخوا د پیسو د نه ورکړې د دې نوي اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو په پخوا وختونو کې ذکر کړی چې دوی د امریکا لپاره نه بلکې خپل هیواد له ترهګرۍ ژغورلو لپاره جګړه کوي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره امریکې له 2002 کال راهیسې پاکستان ته د اتحادي هیوادونو سره د مرستې یا کوالیشن سپورټ فنډ په ترڅ کې خواښا 33 اربه ډالر ورکړي دي. د امریکې لخوا د 300 میلیونه ډالر مرستې ځنډول په داسې وخت کې راغلي چې تمه ده د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ځینو پوځي افسرانو سره یو ځای د سپتمبر په 15مه اسلام آباد ته ورشي. د امریکې دفاع وزیر جیم میتس د اګست په 28مه خبرلان ته وویل چې د ترګرۍ سره په مبارزې خبرې بعد عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت او پوځ سره د امریکایي چارواکو د بحث د سر موضوع وي.
پاکستان همیشه دریس خپل کړی چې راتراګره په وړاندې جګړه کې غنو سرتیرو قربانی ورکړي او د افغانستان امنیت ته ژمن دی، خو افغان چارواکي امریکا ترې په مسلسل ډول ګیلې لري او په پاکستان تور پورې کوي چې په تراګرو کې خو بد ګوري، خو پاکستان بیا وایي چې بے له توپیره د تراګرو ضد کارروایانی کوي. زموږ همکار ګل ایاز د سیمه ایزو چارو په ډاکټر سرفراز خان سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې نور هیوادونه ولې راتراګرې پر ضد د پاکستان لکار نه خوشاله نه دي. نو غوای
کتا سګوري نه د دې همیش پاکستان سره د دې امداد چې کوم تعلق او هغه بغیر شرط نه نو نو کتا سو د ګوري نو سم دې نه پاکستان باندې باقاعده سره د الزامات لګيږي چې پاکستان د تراګرو یا مرستیال دی یا داری سره مدد کوي یا داری خلاف خپل ملک کې دنه خپل جغرافیه کې دنه اپریشن نه کوي. دا درې څلور وجوهات دي د هغه کمپیوټر امداد ورکولو یا بندش لګیدلو یا کمیدلو. دا آخري خبر هم ده چې 22 یعنی 22 تنظیمونه دي چې هغه وینا کیږي چې هغه تر هزار دي هغه پاکستان کې دنه هم او افغانستان کې هم او هند کې یا کشمیر کې هم چې دې داسې کاروایا نه کوي. بیا ټرمپ صاحب کله نه راغلی دی امریکي صدر، نو هغه ټایم نه هغوی دا وایي چې دا څنګه کېدای شي چې مونږ به هم پیسې ورکړو هم به زمونږ فوجیان عسکر باندې حملې هم کېږي او هغه حملې به داسې ځایونو نه تراګر کوي چې کم چې هغوی ورته سیف ژوند وایي. نو دا ټول بنیاد د لاسه دلته امداد کمیږي ودرېږي.
ډاکټر سفراز صاحب، دې کې دا یو پوښتنه راپورته کیږي چې پاکستان فوج وار په وار دا خبره کړې ده چې دوی په قبایلي علاقو کې کامیاب فوجي عملیات کړي دي او هغه عناصر ختم کړي دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، نو بیا ولې امریکا اوس هم دې ته د شک په نظر ګوري؟
نو دا سیدا چې پاکستان فوج خدا خبره اوس کوي، دلته یو پروګرام هم جوړ شو هغه ته وی نېشنل اکشن پلان اگینست ټیرریزم. پاکستان کې دنه خلک دا وی ټول سیاسي ګوندونه دا وی چې هغه باندې بالکل هم عمل نه دي شوی سیاسي کې باندې. نو مطلب دا دا مهمه خبره ده چې زمون وطن کی طرح گیری دا زمون گاون کی طرح گیری دا. نو پدا د پاکستان اوس لوی مسله ده او د خطې هم لوی مسله ده، د ریجن د سیمې لوی مسله ده. نو پدې باندې یو طرف نه دا خبره کیږي چې مونږ به کامل ختمه کړی دا او نو ملک کې دنه دا وازونه شته چې نه دا ختمه او گاون کې دا وازونه شته چې نه دا ختمه. نو دا ویل چې بالکل ختمه ده دا خو ما خل زموږ عسكر مشروم دا نه وایي بلکې ټول مهم جنگ چې دې اړوي وي چې دا نېشنل اکشن پلان لاندې په کار راځي ختم شي.
ډاکټر سرفراز صاحب، د پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د لوړ پوړي فوجي چارواکي جنرال جوزف ډانفورد هم د پاکستان په دوره د سپتمبر په 15 مرازي. نو تاسو دې ته څنګه ګورئ چې دا موضوع هم ورسره سیډل کیږي او کنه؟
ما خیال دی چې که تاسو هغه کنټروورسي ته ګوري چې کوم ټلیفون د لاسه شوی ده چې وزارت خارجه نه چې کوم ټلیفون راغی زموږ وزیر اعظم صاحب ته، زموږ وزیر اعظم دفتر یو سوی او داغي دفتر بل سوی چې په سبا نه خبرې شوې، نو دا زه دې ته نیک شګون د ګرم دا آغاز دی خان نو. نو موجوده حکومت د پاره به دا یو لوی ټیسټ وي، ولې چې دې مخکې دا خبرې کړې دي چې موږ د امریکایي خبرې نه اورو او هر خبره د هر ملک اورېدل یا نه اورېدل په هغه باره کې خبره کول چې دی هغه په مینټ کول، نو مال لګي چې دا خبرې به وی سنجیده به وي او دې ته ډېر زیات خطرې پکار دی. وزارت خارجه افسران په دې خبرو او من زیات خطرې کې باندې پوهېږي.
تاسو د سیمه ایزو چارو په ډاکټر سرفراز خان مرکه اورېدله چې زم همکار ګل ایاز ورسره کړې وه.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، له ویډیو آډیو لیکل راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
تدخل فخیرا پورونا ولولی ویڈیو گانی وګوري او پروگرام نو واوري.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره ورسو د یو بل رپورت طرف ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي کمانډان سکاٹ ملر وای چې په هواد کې د سولې د ټینګښت لپاره باید په وسلوالو پوځي فشار موجود وي. نوموړي چې نن یې په افغانستان کې د خپل دنده پیل کړه، دغه شان ډاډ ورکړ چې دغه هواد به هیڅکله د وسلوالو په خوندي پټنځای بدل نشي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورت کې.
د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاٹ ملر وایي ترورستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټنځایونه ولري، خو دوی به له افغانانو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. دغه امریکایي جنرال دغه شان وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروري ده چې پر وسلوالو پوځي فشار دوام ومومي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په رسمي توګه د قمندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. دوی باید په ترورستانو فشار دوام ومومي او دا یقیني شي چې دوی له افغانستان څخه د نړۍ د ګواښلو لپاره استفاده نه کوي. په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به زه د دغه ماموریت له غړو مشرانو ملاتړ کوونکو او همداراز له خلکو سره ملاقاتونه ولرم او په دې اړه به ورسره خبرې وکړم چې موږ ولې دلته یو، ځکه دا زما لپاره ډیره مهمه مسله ده. له جنرال جان نیکلسن نه سکاٹ ملر ته د قمندې د سپارلو په مراسمو کې د لوړ پوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر سفیرانو او استازو هم ګډون کړی و. د ناټو عمومي منشي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هیله لري څو د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قمندان سره له نږدې کار وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د جنرال جان نیکلسن هڅې په افغانستان کې د پام وړ بللي او د هغه ځایناستې ته د بریالیتوب هیله کړې. د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاٹ ملر تر دې وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا ډلټا فورس قمانده په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په یاده غونډه کې ویل چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکا رول مهم دی. دی وی ښاغلی ملر، موږ به له تاسو سره اوږه په اوږه د بیان د ازادۍ او بې عدالتۍ د دښمنانو پر وړاندې ولاړ یو. موږ به په ګډه په افغانستان او سیمه کې ترهګري له منځه یوسو. که څه هم وینه تویږي، جګړه شته، خو ماته مو نه ده خوړلې او افغانان به هیڅ کلم ماته ونه خوري. تر دې وړاندې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان و. جنرال جان نیکلسن په خپلو خبرو کې ویل چې افغانان له کلونو راهیسې جګړه تجربه کوي، خو اوس د دې وخت را رسیدلی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ نوی وفاقي حکومت وایي ژمن دی چې د مالی بدعنوانیو د مخنیوي نړیوالې ادارې ATF بلری اندخنی بلری کوي زکه چې پدې کې د هواد ګټه ده. دغه اداره په نړۍ کې ترګرو د مالی سرچینو او تور پیسو کاروبار یعنی منی لانډرینګ سره کوي. د اقتصادي چارو په هانوای د سربنۍ اواز په هواد کې د ترګرو د مالی سرچینو مخاونیول شي، بلکې په نړیواله بانکاري کې به په پاکستانی بانکونو اعتماد لانور سیوا شي. تفصیل د منور شاه په رپورت کې.
د پاکستان د خزانه وزیر وای د مالی بدعنوانیو د مخنیوي د نړیوال ادارې د غوښتنو عملی کولو کې د دې هواد خپل ګټه ده. اسد عمر د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې د سوالونو جوابولو په موقع وویل نوې حکومت د موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي او غواړي چې د اف ای ټی اف اندېښنې لرې کړي. نوموړي زیاته کړه
پدې لړ کې موږ وړاندې هم له وزیر اعظم عمران خان سره میټینګ کړې او هغه د ګل په ورځ یو بل ځانګړې غونډه هم رابللې چې په کې به له هیواد د غیر قانوني پیسو وړلو راوړلو او د هونډې یعنی د حواله د کاروبار د مخنیوي لپاره په پلان غور کوي. دا راز بعد د سپتمبر په دویمه هفته کې د انډونیشیا په جاکارتا ښار کې د اف ای ټی اف د بیا کتنې غونډه کیږي. له هغه وړاندې پکار ده چې موږ په دې اړه ګامونه پورته کړو.
دا راز د اقتصادي چارو پوه ډاکټر محمد زبیر خان وای دا ډول اقدامات کله یوې خوا په نړیواله بانکاري کې په پاکستان اعتماد زیاتوي، نو لبلې خوا د ترهګرۍ په مخنیوي کې هم د هغوی د مالی سرچینو بندولو کې ډیر مهم کردار لوبوي.
اف ای ټی اف چې کوم داغه هغه نوعیت چې دی هغه باندې ځان پویول غواړي. داسې اداره نه ده چې ګیره چا باندې خپل خیالات مسلط کړي. خبر دادا چې پاکستان د بین الاقوامی بینکاری یو اهم حصہ ده. نو پاکستان هم غواړي چې مونږه دې داغه بین الاقوامی بینکاری داغه نه فائدہ اوچته کړو. نو دا د پاکستان لپاره ډېر اهم دی. پاکستان زمونږ چې کم آئین دی هغه وایي چې قانون به هر چاته چلی څنګه کړه ټول زیات دهشتګردي پاکستان کې وشي. نو زمونږ باندې چې کم د دې دهشتګردو په وجه موږ سره ظلم وشي مونږ د هغې خاتمې لپاره ډېر
فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف سکال د جون په میاشت کې پاکستان په خړ لیست کې اچولې او ویلې دي چې که اسلام آباد د مالی بدعنوانیو په مخنیوي کې د پام وړ ګامونه پورته نکړي نو امکان شته چې دا هیواد په تور لیست کې شامل کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز پاک سو یویش، شارٹ ویوز دول زرا یو سلو دیرش، پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
پاکستان تحریک انصاف لیوی مدیر احسی د نواز شریف او آصف علی زرداری په شمول په ځن نورو سیاستوالانو او سیاسي ګوندونو تنقید کوو چې په سیاست او حکومت کې د خپلې کورنۍ غړي نه نباسلې دي. خو اوس په خبر پختونخوا کې په تحریک انصاف ګوند تنقید کیږي چې د ګوند مشرانو غړو یې خپل خلک را مخې ته کړی دي. په دې کې ډېرې نیوکې په پخانی وزیر اعلی پرویز خټک شوي چې د کورنۍ سو غړي یې یا د صوبایي اسمبلې غړي دي او یا هم حکومتي دلری. غلام غوث یې نور حال راکوي.
د اکتوبر په 14مه د روانو زمینی ټاکنو لپاره د تحریک انصاف د پرویز خټک، اسد قیصر او علي امین ګنداپور لخوا په خالی کړی شوی د صوبایي اسمبلی په حلقو باندې د تحریک انصاف لخوا د یادو مشرانو خپلو خپلوانو ته په ټیکټونو ورکولو باندې مخالف سیاسي ګوندونو نیوکې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وایي تحریک انصاف به د موروثي سیاست په ضد تر ټولو زیاتې خبرې اترې کولې. خو اوس یاد ګوند د موروثي سیاست ښکار شوی دی.
عمران خان خپل خاندان هغه سره په خپله پاټۍ کې نشته، نو هغه څه کله خبره کوي خو چې د کوم لیډر خپل خاندان په دې پاټۍ کې دی نو د هغې ښځن چې کوم دی سمبلو ته ځي، د هغې بچین چې کوم دی نو سمبلو ته ځي، هغې پخپله مې سمبلو ته ځي او چې د هغې نه زیاتی شي نو بیا بله ورکوي. نو په هغوی کې خو مطلب دی چې موروثي سیاست د ټول نه سیوا دی.
د پرویز خټک لخوا په پریښودلې شوي دوو صوبایي حلقو پی کې یو شپېتمه او پی کې سلور شپېتمی لپاره د هغه زوی ابراهیم خټک او ورور لیاقت خټک ته د زمینی ټاکنو لپاره ټیکټونه ورکړې شوې دي. دغه رنګ د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر لخوا په پریښودلی شوي صوبایي القا پی کې سلور سلویختمی ټیکټ د هغه رور عقیب الله ته ورکړی شوی دی او د علی امین ګنډاپور لخوا د پی کې و نویمی ټیکټ د هغه ورور پیسل امین ګنډاپور ته ورکړی شوی دی. خو په پارلیمان کې د تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړی اقبال اپریدی وایي کومو کسانو ته چې ټیکټونه ورکړی شوي دي هغوی د وړاندې نه د تحریک انصاف فعاله سیاستوالان دي او د هغوی د متعلقه حلقو د تحریک انصاف خلک په دغه نومونو مطمئن دي.
کوم د پارټۍ د مرکزی مشرانو یا د صوبایي مشرانو وروڼه په سیاست کې دي د دې په علاقه کې خدمات کې خلک خوښي عوام یې خوښي د دې عام خلک لري چې یا د سعودي نه راغوښتی دي یا د لندن نه راغوښتی دي یا د کاروباري مراکز نه راوچت کړی دی. دا په سیاست کې د چیانو مې او د ستانو مې او د 2010 او د 11 او د 12 هغه خلک دي چې ښه پاټیل انکار کړی دی او عوام هم خدمت یې کړی دی نو ځکه دوی ته ټیکټ یې ملو شوی دي.
په تحریک انصاف کې یوازې د پرویز خټک کورنۍ د وړاندې نه پخپل د پرویز خټک او داغه د زوم عمران خټک داغه اورندار نفیسا خټک او داغه اوریری ساجده بیگم په شکل کې د قومي اسمبلی سلور سوکۍ ترلاسه کړي دي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هواد له سینیئر صحافیانو سره په ملاقات کې ویلي دي د د حکومت مجموعي کارکردګي سارل لپاره د درې میاشتې صبر وکړي. په دغه ملاقات کې شامل ځینو صحافیانو ویلي د داو باوجود تحریک انصاف د حکومت چلول لپاره سمه منصوبه بندي نه وکړي. ځینو یې بیا په نوې کابینه نیوکې وکړي خو عمران خان وایي هڅه کوي چې راتلونکي اونۍ د کابینې نور وزیران واخلي او په هغه کې به نوې سیرې هم شامل.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سینئر صحافیانو سره په ملاقات کې ویلي چې میډیا دې نوي حکومت ته درې میاشتې وخت ورکړي او بیا دې کارکردګي وګوري. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د بیلابیلو ټلویزیون پروګرامونو له کوربنو او څېړونکو سره په تفصیلي لیدنه کې وکړه. په دې ملاقات کې شامل د یو شخصي ټلویزیون د یو پروګرام کوربه کاشف عباسی مشال ریډیو ته وویل عمران خان له انتخاباتو وړاندې خپل ایجنډا ولست وړاندې کړی و خو د ده په نظر د هغه د عملی کولو پلان لا هم نه لري.
د عمران خان نظمه اولنۍ پوښتنه هم دغه وه چې داسې ښکاري تاسو د حکومت چلولو لپاره تیار نه وئ، یعنی که تاسو د پولیس او صحت په نظام کې اصلاحات کوئ نو څنګه به یې کوئ، یا که اقتصاد ښه کول غواړئ نو د هغې لپاره عملي ګامونه لا هم تاسو نه دي په ډاګه کړي. خو اوس دوی ځینې کاري ډلې جوړې کړي دي چې له دې وروسته به په یوه دوه او یا درې میاشتو کې د عمل پلان وړاندې کوي. نو زما په خیال عمران خان ته دا پته شته چې څه کول پکار دي خو غالبا دا ورته لا هم معلومه نه ده چې څنګه به یې کوي.
کاشف عباسی زیاته کړه چې د عمران خان دې خبره کې وزن شته چې نوی حکومت ته د خپلو ترجیحاتو او د هغې د ترلاسه کولو لپاره وخت ورکړل شي. بلخوا له وزیر اعظم عمران خان سره په دې ملاقات کې حامد میر هم موجود و چې د یو شخصي ټلویزیون پروګرام چلوي. دی وایي
آغاز جو ہے وہ ان کی ٹیم سے ہی تنقید پہ ہوا تھا.
دا ملاقات شروع پنوی وفاقی کابینہ لنی وہ کوشوا ل عمران خان نه پښتنه وشو چې په دې کابینه کې ځینې داسې خلک اخیستي چې د درغلیو تور نه دی پرې. زما په دې پښتنه چې په نوې کابینه کې د نواز شریف، آصف زرداری او پرویز مشرف په خاني ملګری شامل دي، نوې کسان ولې نشته؟ عمران خان وویل چې هم په دې خلکو کې به څوک ناسوک فخوي. خو زیاته اقرار راتلونکي هفته په کابینه کې نور وزیران هم شامل وي چې په کې به تاسو نوې سیرې ضرور ووینئ. نو زما په نظر تر درې میاشتو پورې د حکومت غلطیانې په ګوته کول پکار دي، خو د حکومت د مجموعي کارکردګۍ په اړه رائے قائمول به له درې میاشتو پس مناسب وي.
د حامد میر په وینا عمران خان د صحافیانو نیوکې ډېرې په صبر او تحمل واورېدې او تمه ده چې په راتلونکو دریو میاشتو کې یې حکومت په خپلو وعدو پوره کولو کې د پام وړ اقدامات وکړي. د تحریک انصاف نوی حکومت چې د جوړېدلو یې نږدې دوه اونۍ وخت وشو په اړه یې په ټولنیزو او رسمي رسنیو تاوده بحثونه روان دي او داسې ښکاري چې د پخوا برعکس اوس په ټولنیزو رسنیو د عمران خان د حکومت د ناقدینو شمېر سیوا شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې د مجید بابر نولند خبرونه وره.
تیره ورځ امریکا پاکستان ته د 300 میلیونو ډالرو مرستې ورکول منسوخ کړي دي. د امریکا پوځ ویلي چې دا مرستې ځکه ودرولې دي چې پاکستان د سختریدو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو نوي پوځي کمانډر سکاټ میلر ویلي ترهګر هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټنځایونه ولري، خو دوی بل افغانانو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې په رسمي توګه د قومندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون 13 کسیزه اقتصادي مشاورتي کونسل جوړ کړی چې حکومت سره به د اقتصادي او مالي پالیسیو په اړه وړاندیزونه شریکوي. د ټول پاکستان په سیر نن په مومند ضلع کې هم د شجرکارۍ درې ودانې مهم پیل شوه. د چارواکو په خبره د دې مهم پر مهال به د مومند په سرکاري ودانیو او کامي غرونو کې د کمشنرۍ او ځنګلاتو د محکمې لخوا 1 لک زیات بوټي کرل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په لومړۍ ویلې دي چې په کابل کې د پاکستان له سفارت سره رابطې جاري ساتلي. څو په جلال آباد ښار کې د هغه هیواد کونسلګرۍ کې افغانانو ته د ویزو ورکولو کارونه بیرته پیل شي. ایران وایي د رایټرز خبري اجانس هغه راپورونه ناسم دي چې پکې ویل شوي دوی په عراق کې شیعه وسلوالو ته بیلیسټیک توغندي ورکوي او په مقامي سطحه د هغوی د توغندو جوړولو د صلاحیت د پیاوړتیا لپاره مرستې کوي. په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف منلی چې په 13 اگست کې په هوایي حمله کې په یو بس کې د 30 ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه غیر منصفانه وه او ژمنه کوي چې د دې تېروتنې ذمهوارو ته به سزا ورکوي.
خبرونه د مجید بابر نه واورېدل. اوریدونکو سبا په اسلام آباد کې زموږ د همکار نه واورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نن جنگ روس پانه خپل ادارې د پاکستان په خارجه پالیسي باندې لیکلي او وایي د امریکای د خارجه وزیر د پاکستان د سفر نه یو څو ورځې وړاندې د ایران خارجه وزیر پاکستان ته سفر وکړو او په دې سفر کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د پوز مشر سره ملاقات ترڅنګ د نورو اعلی چارواکو سره هم ملاقات وکړو. ادارې وایي د دې خبرې په ښکاره ډول څرګندونه ده چې د پاکستان موجوده مشروالي د خپل قومي مفادات مطابق یو آزاد او خپلواک خارجه پالیسي خپلول او د امریکای په دستې باندې اړه خارجه پالیسی ختمول غواړي او دا عمل د ایران د خارجه وزیر له دورې سرګن شو. ادارې وړاندې لیکي په داسې حالاتو کې پاکستان له نوي خارجه پالیسی جوړول پکار دي چې یو وړخیزه نه بلکې د پراخه تعلقاتو وي او په خاص توګه د ایران او سعودي عرب سره تعلقاتو کې توازن وساتي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپنډه ډیلی ټایمز هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي چې د وزیر اعظم په حیث عمران خان د خپل ژمنې مطابق په آزاد خارجه پالیسی عمل درآمد پیل کړي. دغه لړکی د ایران خارجه وزیر چې ظریف پاکستان ته سفر وکړو او روانه ونی د چین او امریکا د جګپوړو پاکستان ته سفر هم ټاکل شوی. د دې سره سره باید چې پاکستان د نوی ډیلی او کابل سره هم د تعلقاتو غکول اقدامات وکړي. اداري اخیر کلی کې پاکستان له هر قیمت د ایران او سعودي عرب د جنگ نزان لري ساتل پکار دي. د پیښور د خبریدونکو مشرق روس پنخپل اداري کې وایي په خیبر پختونخوا کې د 15 کالو کم عمر ماشومان او هلکانو جنکو باندې په زور خیرات غوښتل، د دوی خواري باسل او د دې سره د زیاتی کولو شرک کې زیاتوالی د حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. اداریه مخکلي کې حکومت دا وکوي او ټولنه دا ویدار ده او ولسی او مذهبي تنظیمونه په خپل کارکردګۍ باندې ناس کوي، خو حقیقت داري چې دا هر څه د دې ټولنې د طاقتور خلکو په مخ کې هیڅ نه دي. څوک چې د دې ماشومان سره دا عمل کوي، اداریه اخر کې پښتنه کوي چې آیا حکومت او ولسی او مذهبي تنظیمونه به په ګډه سره د دې مسلې حل راوباسي؟ نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې حکومت د نورو مسلو د حل او د بدلون راوستلو لپاره چې کوم کوششونه کوي چې سره دی اړخته هم توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیي خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې د کشمیر په لانجه د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات ته کتنه کړې ده. بلخوا ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د روس لخوا د منحلو سلو نورو سفارتي کارونو ته کتنه کړې ده. مجلې پوښتنه راپورته کړې چې آیا روس په افغانستان کې جنگ ختمول شي او کنه. د دواړو لیکونو سنینوري برخې د ملیحه میرزا د ناورو
انڈیپینڈنٹ ٹرسپانہ لکھی دا ملگرو ملتنو سیکرٹری جنرل انتونیو گوتر شروانونے دا سلامتی کاؤنسل دا غونڈے پیلولو په وخت ویل چې په جدید دور کې د سولې لپاره د منځګړتوب کوششونه ډېر پیچلي شوي دي. ٹرسپانہ لکھی د نوموړي دا خبره هغه وخت ثابته شوه چې په دغه موقع هند او پاکستان د یو بل په اړه ترخی خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر ډاکټر ملیح لودی وویل د امن لپاره د ملګرو ملتونو د منځګړتوب کردار او د شخړو د هوارولو په لړ کې د ادارې کوششونه ځکه ناکامه پاتې کیږي چې ځینې هیوادونه د سلامتی کونسل د قراردادونو درناوی نه کوي. د لودی اشاره په دې خبره کې د هند طرف ته وه. رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په واکې د راتلو پس په مختلفو ویناو کې د کشمیر ذکر کړی دی او د اقتصادي ګټو لپاره له هند سره د تعلقاتو د ښه کولو په اهمیت یې زور راوړی دی. نوموړي د جولای انتخاباتو کې د کامیابی حاصلولو پس په خپل لومړی وینا کې وویل چې که هند د دوی خواته یو ګام اخلي نو دوی به دوه قدمه مخکې لاړ شي. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم د اګست پر 13مه عمران خان ته د کامیابۍ په اړه د مبارکۍ په یو خط کې له نوموړي سره د مثبتو او تعمیري خبرو اترو پر مخ خوڑلو پاړه آمادگی وښودله. بلخوا ډیپلوماټ مجللی کی په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د روس ستراتیژي درې برخې لري. لومړی روس باور لري چې افغان ملي امنیتي او نړیوال ځواکونه دي. په جنوبی ایشیا کې د اسلامي دولت وسلوالو څنګه چې د اسلامي دولت وسلوالو خراسان ډله نومیږي ته د ماتې ورکولو لپاره کوششونه زیات کړي. دویم د روس په فکر په افغانستان کې تر هغه وخته استحکام نشي راتلی تر څو چې د مخدره موادو له تجارت نه د وسلوالو ډلو د پیسو ذریعہ لمینځه نه ویوړل شوی. دریم روس غواړي چې منځلاري وسلوال طالبان له هغو وسلوالو نه جدا کړي چې جنگ غواړي او وی هڅوي چې د ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره سیاسي پخلاینه وکړي. رسپانه لیکي کسه هم روس اکثره هغه هیواد بلل کیږي چې په افغانستان کې امن غواړي. خو د رسپانه په خبره کې د ماسکو نیت او عمل ته کتل شي نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې له سیاسي استحکام سره به په موثره توګه روس ته د خپل مفاد هدفونه حاصل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په واشنگتن کې د امریکایي سېنیټر جان مکین اخیری مراسمو کې پرون پخانی ولسمشرانو د کانګرس او د کورنۍ غړو ګډون وکړ. په مراسمو کې پخانی ولسمشر باراک اوباما هم وینا وکړه. جان مکین ته د عقیدت پیرسونه وړاندې کړې. تفصیل د ملالې بشیر ناورو.
ټاکل شوی د سناتور جان مکین د امریکا په مریلند ایالت کې د بحری اکاډمۍ د خصوصي مراسمو پر مهال خپل ملګري او پخوانی ټولګیوال چک لارسن د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سي. د شنبه په ورځ د مکین مړی په واشنگتن کې په کاپیټال ودانۍ کې کښېښودل سو. په دغو مراسمو کې د امریکا پخوانی ولسمشرانو چې یو وخت د مکین سخت مخالفان وو جارج دبليو بوش او باراک اوباما هم ګډون کړی وو. د دوی ترڅنګ شاوخوا ټولو امریکایي لوړپوړو سیاسي مشرانو په دغو مراسمو کې ګډون کړی وو. خو د امریکا اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هلته نه وو ځکه د مکین کورنۍ د دغو مراسمو ته نه و بللی. د ټرمپ لور ایوانکا د لور د ژوند ملګری یې جارډ کوشنر د دفتر رئیس جان کیلی او ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په کلیسا کې په مراسمو کې حضور درلود. باراک اوباما د مکین په اړه په وینا کې ویل جان مکین پر رښتونی استدلال او د نورو لیدلوري اورېدو باندې باور درلود. دی پوهېده چې که موږ د سیاسي او ګوندي ګټې لپاره حقیقت تغیر کړو زموږ ډیموکراسي به کار ونه کړي. د مکین لور میګن مکین په مراسمو کې د خبرو پر مهال خپل پلار یو عظیم شخص وباله. دی ویل د په آرامه خو درنه لهجه وویل میګن بیرته پر آس پراسه. زه پر آس پراسوم. زه کوچنی وم خو خوابدې سوم. خو اوس چې لویه ښځه یم او هغه وختونه راپیادوم زه د مخ بڼه راپیادوم چې زه پر آس پراسوم او بیرته مې آس وځغلاوه. زه د ده په سترګو کې ویاړ او مینه وینم. نظامی پرسونل د مکین تابوت د خپلوانو او ملګرو مخې ته تیر کړ او کلیسا ته یې ننایست. امریکایي سناتور او د ویتنام د جګړې پخوانی زندانی جان مکین د اګست په 15مه نیټه تر خپلې 21مې کلیزې څلور ورځې مخکې د مغزو د سرطان له کبله مړ سو.
مشال لیډیو تاثر د ملالې بشیر رپورت مو اورېده. د هلمند اوسیدونکو د ایران پر ضد لاریون کړی دی. د لشکرګاه په سلګونو اوسیدونکو د هلمند سیند د اوبو پاړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواز ظریف د وروستیو سرګندونو پر ضد لاریون وکړ. جواز ظریف څو ورځې وړاندې د یو ایرانی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو که چېرې افغان حکومت د هلمند سیند د اوبو نه د دوی حق ورنه کړي نو د نورو لارو په ذریعه به یې ترلاسه کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د مدني فعالینو په شمول د هلمند سلګونو اوسیدونکو د لشکرګاه ښار لارو کوڅو ته راوتلي دي او د ولاریون په ترڅ کې د ایران په صد ښار نور کوي. د هلمند اوسیدونکو وای د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف هغه څرګندونې مغرضانه دي چې په دې وروستیو کې د هلمند د سند اوبو په اړه د یوې ایراني تلویزیون شبکې سره کړی دي.
د موږ د دې اوبو حساب غواړو او د دې اوبو د تیر وتلو اوبو حساب غواړو چې ایران ته کمی اوبه تللې دي. دې حساب غواړو
په نه ورکوالو بچه ټول په ورکو ځان په ورکو بالکل یې نه ورکو. افغانستان چې شی لري خوار غریب ملک ته هېڅ شی نه لري. موږ پخپله اوبه نه لرو چې کوم چې ات وای وای کوم چې موږ دغه وای خو اعتمان یو شی نه لرو ولې ورکو.
د بهرنیو چارو د وزیر د وروستۍ څرګندونو په غبرګون کې خپل تصمیم ونیسي. دوم هغه اوبه چې په تیرو وختونو کې په مسلسل ډول ایران هیواد ته اضافه تللي دي حساب دې ورسره وسي. دریم د هلمند رانده ولسنه به تر هغه قرار کښېننې تر څو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر خپل خبره نه وي اخیستی.
نو موږ په دغه عقله باندې موږ خپل شرم په دا اوبه ورکوو خپل موږ څه عایدات چې موږ دغه اوبه لرو موږ بشې نه لرو.
جواد ظریف د ایران د یوې تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ویلي وو چې د هلمند د سیند په اوبو کې د خپل حقابې پر سر د افغان حکومت سره خبرې روانې دي. کله کله هره اونۍ د افغان لوري سره په دې اړه بحثونه لري. جواد ظریف ویلي وو کچېرې د قانوني لارو اوبه ترلاسه نه کړي نورې لارې او فشارونه هم شته چې د هلمند سیند څخه د اړتیا وړ اوبه ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر که څه هم نه دي ویلي چې څنګه او کومې نورې لارې دي چې دوی به د هلمند د سیند نه اوبه ترلاسه کوي، خو د هلمند لاریون کوونکي وایي ایران د حکومت وسلوال مخالفین او سیمه ییز ترورستان هڅولی دي چې په افغانستان کې بندونه وران کړي او نامنوی ته لمن ووهي.
ایران موږ مخالفین ټول حماقي سلاوي ورکوي راولي موږ په بندو باندې حملې کوي موږ بندونه د مابین وړي
پر ځای د دې چې باید لا چره کړی وای د همکاري او د انډیواري او د دوستۍ نور به هم زیری حقونه مو وړي زغري حق مو تلپي د ټولو هیواد وڅ مدا غوښتنه ده چې باید موږ په هیواد کې لاسوهنه بند.
که څه هم د هلمند چارواکو په دې اړه د خبرو ډډه کړې او هغه د مرکزي حکومت کار بلل دی، خو افغان حکومت تل ټینګار کړی دی چې د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی. په 1415 مریز کال کې په هیواد کې د وخت د حکومت لومړي وزیر موسی شفیق د ایران د حکومت له مسلمانانو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې ایران ته په هر ثانیه کې د هلمند له سیند نه 22 متریک مکعب اوبه چې ټول کال کې 1500 متریک مکعب کیږي ورکول کیږي، خو د ایران حکومت داوا کوي یاد مقدار اوبه نه دي ترلاسه کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خوست یو شمېر سوداګر او دکاندارانو وایي چې له یوې نیمې میاشتې را په دې خوا د دوی د مالونو شاوخوا 200 لوی ګاډي ګمرک کې ولاړ دي او تر اوسه تشریح محصول شوي نه دي. دوی ساتوي په ګاډو کې ځینې داسې خوراکي توکي شته چې د کارونې وخت یې په پوره کېدو دی. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
سوداګر او دکانداران چې د شنبه په ورځ یوه خبري ناسته کې راټول شول، رسنیو ته وویل له ګمرک سره دا ستونزه پیدا شوې ده چې ګاډی د نویت پر اساس محصول کوي چې دا ډول محصول د اصولو خلاف او سوداګرو ته په زیان دی. د دوی په وینا ګمرک پرته له دې چې مالونه تشریح کړي په سرجم ډول ګاډی دومره په لوړ قیمت محصول کوي چې په ګاډی کې مال په هغه اندازه نه وي. د خوست د سوداګرو د صنفي اتحادیې مرستیال حاجی انعام رحمانی وویل
سوداګرو تقریبا 200 حدود موټر کې د ګمرک پر ریاست کې ولاړ دي. په دې کې داسې مالونه دي چې هغه مالونه اسپر کیږي، د مثال په تور لکه سوځي ملایي دا اسپر کیږي. په هغه موټر کې دومره مال نه دی لکه د دوی د ګمرک شته. که مرکزی اداره زموږ په خبره باندې غور ونه کړي او موږ دکانداران تجارت خپل مدني حرکتونه کوو، بازار به بندو، لارې به بندو.
د خوست د سوداګرۍ خونو رئیس نواب امیرزی وایي کچېره د سوداګرو مالونه د قانون سره سم تشریح نشي نو په دې سره قاچاق زیاتیږي چې د دولت د محصول د کمیدو او د خلکو د بیکاری لامل ګرځي.
که تشریح نه کی په دې لارو کې قاچاق زیاتیږي او محصول کمیږي، خلک بیکاره کیږي. یا د مالونه تشریح کی یا د پخوانی کې مات چې موږ محصول ورکو په هغه ډول دی زموږ سره دوی چلند وکړي.
د د خوست د سوداګرو د اتحاد مشر حاجی جمال تڼي ویل اړوندو ادارو د اسانتیا پر ځای سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي.
زموږ غوښتنه دغه ده د خوست د سوداګرو د دکندرونو په نمایندګۍ ته دا زموږ د مالونو غبر وشه وبشي کاوه نشول. موږ باید وامېستم د بازار بند کړو مالم رانه وړو.
ملي سوداګر حاجی شعباز خان ګربزوی د خوست ګمرک مسؤلین له دوی څخه حتی د مالونو له قیمت څخه زیات محصول غواړي.
پرد که په دې ګاډي کې داسې مواد پکې دي چې څلور لکه روپۍ قیمت نه لري، خو د افغانانو ته یې ضرورت دی. دای مونه په دې باندې نه لکه روپۍ خو لی درشته نه دی. دای که ظرفیت د تشریح نه لري، مهرباني ده وکړي دای د ظرفیت جوړ کړي. میر ملینه د تشریح دپوره تیار دي.
د سوداګرو د غوښتنو د ځواب په مخه د خوست ګمرک ریاست ته ورغلو، خو د ګمرک رئیس او نور مسؤلین په دې باب د نظر څرګندولو ته حاضر نشول. هغوی ویل چې دوی ته مالی وزارت په رسمي او کتبي ډول لارښوونه کړې چې رسنیو سره دې نه غږیږي.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. ورسو د یو بل رپورت طرف ته ډان رسپانه لیکي چې دروان کال په لمړی او شپږ میاشتو کې په پاکستان کې د تیر کال په پرتله په ماشومانو د جنسي تیریو په پیښو کې 2.5% اضافه شوې ده. د لیکنې له مخه په ماشومانو جنسي حملو کې 78% خلک آغا ملویس وی چې یا خو د ماشومان او رشتہ دار وی او یا هم په یو کلی کوڅه کې اوسیږي. د دې لیکنې سن نورې برخې د مجید بابر ناورو.
ډان رسپانه لیکي چې اوس وخت راغلو چې حکومت د ماشومانو پر ضد د جنسي تیریو په اړه دومره سخت قوانین جوړ کړل چې له وجې اوس پاکستاني ولس توانېدلی شي چې خپل راتلونکی نسل خوندي کړي. خو په ماشومانو د جنسي تیریو په اړه یو تازه راپور په اصل کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ریاست غیر سنجیدګي په ګوته کوي. د راپور له مخه د روان کال د جنورۍ نه تر جون میاشتو پورې په دغه هیواد کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2322 پیښې مخې ته راغلي. تیر کال هم دومره کې د دا ډول پیښو شمیره 1,200 د سخت کال شمیرې په دا ډول پیښو کې د 2.5% زیاتوالی نشاندهي کوي. د ماشومانو د حقونو په اړه د غیر دولتي ادارې ساحل لخوا خپور شوي دی راپور کې راغلي چې هر ورځ لږ تر لږه 12 ماشومانو سره جنسي تیری کیږي. د راپور له مخه په دې شمیرو کې زیاتوالی نه یوازې د دې سختې پیچلې ستونزې د حل ضرورت په ګوته کوي، بلکې ریاست ته دا یاد دهاني هم کوي چې د ذمہوارو پر ضد د سختې کاروایۍ نه کولو له وجې زموږ راتلونکي نسل د څومره لوی خطر سره مخ دی. ورسپاڼې لیکي چې کله د قانون حکمرانی نه وي نو بیا مجرمان آزاد ګرځي، او په دا ډول پیښو کې چې پولیس کوم رویه د متاثره خلکو سره ساتي د هغې نه دا تاثر رامنځته کیږي چې پولیس متاثره کس نه بلکې د مجرمانو ملاتړ کوي. د راپور له مخه دا مهال په پاکستان کې د 15 نه تر 15 کالو پورې ماشومان د دا ډول خطر سره مخ دي، خو سخت کال د 15 کالو نه کم عمره ماشومانو سره هم په جنسي تیریو کې زیاتی راغلی. د راپور له مخه د دې زیاتوالي یوه وجه دا هم کېدای شي چې اوس خلکو کې شعور راغلی او چوپ نه پاتې کیږي، او زیاتوي چې په دا ډول پیښو کې 78% هغه کسان ککړ دي چې د ماشومانو یا خو رشتہ دار دي او یا هم په هغه کلی کوڅه کې ژوند کوي. ورسپاڼې لیکي چې حکومت له پکار ده چې اوس په دې لړکې رایج قوانین په سختۍ سره عملي کړي، د ماشومانو پر ضد د جنسي تیریو او حقونو په اړه یو قومي کمیشن جوړ کړي، او یو داسې نظام رامنځته کړي چې اغیزمن کسانو ته صحي سهولتونه، نفسیاتي درملنه او قانوني ملاتړ ریاست ورکوي. نو هله به زموږ راتلونکی نسل خوندي شي.
د خبر پختونخوا د سوابه عباد الله د نهم ټولګي کلاس تکون کې دی او د موبایل ټلیفون اپلیکیشن جوړ کړی دی. په دې اپلیکیشنونو کې یو یې د او خلکو لپاره دی چې لیک لوست نشي کولای او کله چې خبرې وکړي نو اپلیکیشن یې ورته لیکي. تفصیل په دې رپورت کې. عباد الله د خبر پختونخوا د سوابې سلی د ډاګې کلی اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي دي. هغه د وروستیو کې ځینې سافټویرز او موبایل اپلیکیشنز جوړ کړي دي چې پکې د لوبو او امدادي کارونو هغه هم دي.
فرسٹ پیج دا سافټویر او پای کې بلار سره جوړ کړو، هانډ اینډا کوم پکې جوړ کړو، او ولوم پکې سپیس باندې سپیس گیم باندې جوړ کړو، سولر سیستم باندې جوړ کړو، او یوم پکې هیلیکاپټر باندې جوړ کړو.
ل عباد الله سره د اپلیکیشنز او سافټویرز په جوړولو کې د خیبر پختونخوا د آی ټی بورډ ادارې یو څنګه مرسته کوي. عباد د لوبو ترڅنګ د امدادي کارونو پر وخت کېدو لپاره هم یو اپلیکیشن جوړ کړی دی.
دا ریسکیو
پوائنٹ وائی اپلیکیشن دے اتا دا ایمبولینس ضرورت ہلال احمر ضرورت یارتا دا فائر بریگیڈ ضرورت یارتا اور دا بم ڈسپوزل والی ضرورت تئی تخپل کالم کرے سے لوکیشن سینڈ کرے سے زوس ایمبولینس والی دا کال کم یا لوکیشن سینڈ کم نتا دا بچ کم دینو یا بل سکرین کولا سی ایمبولینس والا تا بایگ ویتا سجی کندنو مختلف نمبری
عباد اللہ وی دیر دا سی خلق بایدی دل چی پا موبایل تیلیفون باور تلیکل نورتلا نو دا دا یو دا سی اپلیکیشن جوڑا بولو اراده وکړه چې غک پلیکلو کی بدلولی شی د خیبر پختونخوا د آی ټی بورډ ادارې یو مشر شیراز وای ادارې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د سرکاري سکولونو ماشومانو ته د ټکنالوژي په برخه کې روزنه ورکوي
دا په ټول کې پکې کې موږ سره 14 ډیسټریکټس کې دا پروګرام رنګيږي نو د کې دا ثوابیم پاره کې شامل ده ثوابی کې ما سره 30 سکولز دي
عباد اللہ د ټکنالوژي په برخه کې په لویه کچه روزنه او د غسی د نورو سافټ ویئرز او اپلیکیشنز لپاره د خلکو ژوند اسانه ولغواړي
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مو بجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مو بجو
دا سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پا سلو رو بجو
د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم پرون د ماشومانو لپاره د شری رسید د ویکسینو لسرزنی کمپاین پیل شوی دی د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د ویکسینو په دې کمپاین کې به د یاد ولایت 3,50,000 هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې د 9 میاشتو نه تر 10 کلونو پورې وي د شری رسید ویکسین ورکړل شي تفصیل په دې رپورټ کې
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري مشال راډیو ته وویل د عامې روغتیا وزارت په هرو 3 کلونو کې یو ځل د شری د ناروغۍ د خطر د راکمولو لپاره سراسري د واکسینو کمپاین ترسره کوي چې په دې دوره کې به د ټول هیواد 10.8 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 9 میاشتو او 10 کلونو ترمنځ وي واکسین شي د ویل په خوست کې به هم په دې کمپاین کې څه د پاسه 3,00,000 ماشومانو ته د شری واکسین ورکړل شي
انشاءالله موږ به د عامې روغتیا د کارمندانو رضاکارانو او د وکسیناتورانو پر مټ په ټول خوست کې تر 3,40,991 پورې ماشومان چې سین یې د 9 میاشتو تر 10 کلونو پورې وي واکسین کو غوښتنه مو هم د ولسونو علمای کرامو میاندو او ځوانانو څخه دغه ده چې زموږ د ټیمونو سره همکاري وکړي چې هر کلی هر مسجد ته به ځان رسوي تر څو موږ د شری واکسین په ښه ډول په خوست ولایت کې تطبیق کو
شری د ماشومانو د مړینې یو مهم لامل دی چې د همدې ناروغۍ د اختلاطاتو له امله منځته راځي روغتیا پالان وایي که ماشوم د شری واکسین وانخلي نو په دې ناروغۍ اخته کیږي او د خپل چاپیریال لسګونه نور ماشومان هم پرې اخته کوي یو تن معالج ډاکټر ګل احمد شاه د شری د ناروغۍ د څرنګوالي په باب وایي
شرای وا وایروسی ساری او وژون کی ناروغی ده د تنفسی خطرات په واسطه چې د ترنجی توخی او نږدې تماس په واسطه د ناروغ انسان څخه سالم انسان ته انتقالیږي کچیرته اختلاطات ویر کې نوموړی ناروغي بیا د مرګ سبب هم کیدای شي درو ورځو څخه شروع تر 12 ورځو پورې دغه دوره لري خو په آخري 3 ورځو کې ډیره تیزه ساری او انتقالی ده
دینی عالم مفتی عبدالواسط سعید وایي چې له دینی اړخه د ماشومانو د واکسینو په باب خلکو ته دوه مسؤلیتونه متوجه دي
نو په دې لحاظ موږ مکلفیت لرو چې خپل ماشومان واکسین کو تر څو پاینده کې صحیح ژوند ولري ځکه ماشومان د دې اټلون کې برخلیک ده دویم په دې غبیتا چې موږ یو ټولنیز مسؤلیت لرو چې موږ ټولنې ته سالم کشر وړاندې کو نو په دې اړه د موږ مسؤلیت دا چې هغه صحت ته پوره پاملرنه وکړو
د افغانستان د روغتیایي ادارو د رپورټ پر بنسټ تیر مریض کال کې په دې هیواد کې د شری 15,315 پیښې رپورټ شوې چې 4,38 اختلاطي وي او 8 ماشومانو ته پکې مړینه اوښتې وه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس ورځو مومندو ته حکومت په مومندو کې د یو لک شپږو زرو بوټو کرلو کار پیل کړی دی. دې برخه کې لومړیتوب سرکاري تعمیرونو ته ورکړل شوی دی. ځایي چارواکي وایي په سکولونو هسپتالونو کې د دې بوټو نالول نه یوازې خلکو ته د سوري فایده ورکوي بلکې د چاپیریال پاک ساتلو لپاره هم ضروري ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې لنن څخه د شجرکاری درې ورځنی مهم پیل شوی. تفصیل د شانواز ترګزی په ریپورټ کې.
نن دغه مهم د سرکاري تعلیمي ادارو نه شروع شو چې د چارواکو په وینا سکولونو او روغتونونو کې به 15,000 بوټي نالول شي. چارواکي دا هم وایي چې نور بوټي به په غرونو او په سمو د ولس په ځمکو کرل شي چې له ټولو زیات لکه 30,000 بوټي به یوازې په پړنګار تحصیل کې نالیږي. د تعلیمي محکمې اسسټنټ ایجوکیشن افیسر فضل دیان نه مې وپوښتل چې د هغه سکولونو چې ودانۍ ړنګې دي بوټو ته یې څومره ضرورت دی؟
د سوری د شلټر وسم کمیشته ده نو کدا بوټو کرل شي نو زمنګ ډیر ډیر مساله بال شي هم د سوری او هم چې کم دی نو د اکسیجن د پیدا کېدو
د بوټو په نالولو کې د سکولونو زده کوونکې د هلال احمر پاکستان او د کمشنری د چارواکو نه علاوه د ځنګلاتو محکمه هم برخه اخلي. په دې بوټو کې به کوم رقم بوټی نالیږي؟ د ځنګلاتو د محکمې ضلع افیسر فرحت الله خان وای
دغه صنعت غوړس کړي کونو کار پس خپل بوټي دي پالوشن فری دي کنه مطلب دا دی چې دا ټول انوایرنمنت پر ټیک ټاک دي او به کم غوړي هم حال ته موږ اپر مومان کی حکومت راکنه حال ته وبو ډیر لاندې تلی دي حال ته موږ پولای لګو چې کومه بو کم غوړي کی کار لګو
نو بیا دغه بوټو د ساتنې لکه وبو ور کول او یا چې څوک ونه باسي او مکمل خصمانه د پاره کوم رقم حکومتي عملی جوړه شوی ده او کنه دا پښتنه مې د اسسټنټ کمشنر لوور سب ډیویژن یک غون توصیف خالد نو وکړه.
فارست ډپارټمنټ چې کم دې بوٹی چکم دی دا دے خیال بہ ساتھی اور بیا غیر پس گورنمنٹ انتظامیہ دے پرنسپل صاحب دے یا دا ہیلتھ فیسلٹی انچارج دے بیا بلاک پلانٹیشن خبر کو آغازی چکم لوکل مشران دی غیر رسپانسبلٹی دے آغاز دے کیئر اور مانیٹرنگ کئی
پدی مہم کے نن پا اول ورس پا سکولون کی سبا با پا روختونون کی او پا اخیرانے ورس با پا غرون او دولس پزمکو کی دغه بوٹی نارا ولیشی چشمیر یو لک او شپک زرا دے شانواز ترغزی مشال ریڈیو یکاغون
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو مشال ریڈیو تاسو هره اوس ته خبرونه په اخره کې به یو سل بیا د مجید بابر نلند خبرونه وورو.
تیر ورځ امریکا پاکستان ته $300 میلیون مرستي ورکول منسوخ کړی دی. د امریکا پوز ویلي چې دا مرستي ځکه ودرولې دي چې پاکستان د سختري د پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. د دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په لومړیو کې له پاکستان سره د ائتلافي مرستو فنډس کې هم مرستې ځنډولې وې. افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو نوی پوځي کمانډر سکاټ ملر ویلي ترهګر هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټنځایونه ولري. خو دوی بل افغانانو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې په رسمي توګه د قومندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون 13 کسیزه اقتصادي مشاورتي کونسل جوړ کړی چې حکومت سره به د اقتصادي او مالي پالیسیو په اړه وړاندیزونه شریکوي. د وزیر اعظم هوسا بیګا په خپل شوي بیان کې ویل شوي چې د اقتصادي مشاورتي کونسل مشري به وزیر اعظم عمران خان په خپله کوي. د ټول پاکستان په سیر نن په مومند ضلع کې هم د شجرکاری درې ودانۍ مهم پیل شوې. د چارواکو په خبره د دې مهم پر مهال به د مومند په سرکاري ودانیو او کامی غرونو کې د کمشنرۍ او ځنګلاتو د محکمې لخوا 1,00,000 زیات بوټي کرل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په لومړۍ ویلي دي چې په کابل کې د پاکستان له سفارت سره رابطه جاري ساتلي چې په جلال آباد ښار کې د هغه هیواد کونسلګرۍ کې افغانانو ته د ویزو ورکولو کارونه بیرته پیل شي. ایران وایي د رویټرز خبري اجانس هغه راپورونه ناسم دي چې په ویل شوی دوی په عراق کې شي وسلوالو ته بلستیک توغندي ورکوي او په مقامي سطح د هغوی د توغندو جوړولو د صلاحیت د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي. په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف منلی چې په 13 اگست کې په هوایي حمله کې په یو بس کې د 30 ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه غیر منصفانه او ژمنه کوي چې د دې تیروتنې ذمہوارو ته سزا ورکوي. په واشنگتن کې د امریکایي سېنټر جان مکین اخیری مراسمو کې پرون په خوانی ولس مشرانو د کانګرس او د کورنۍ غړو ګډون وکړ.
او ریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زه انیسا جمل د خبرونو ویان مجید بابر تکنیکی همکار اکرام مسکینیار سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسه. د الله پامان.